The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو مينوالو سلامونه درنخت بختيار ساحل موددي وني نوې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم تیره او روانه وني د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه بي ساري سیالي کړې دي. افغانستان په کرکټ کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده او پر روان نړیوال جام کې لومړنی اپ سیټ هم تر سره شو چې نیدرلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د فوټبال ملي لوبډلې بیا د مغولستان ملي لوبډلې ته دوه ځل ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام او اسیا جام د لارموندنې بل پړاو ته رسیدلې دي. محمد نبی ساحل د افغانستان لپاره 150 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او رحمت شاه بیا سل لوبې بشپړې کړې. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دریم مقام ګټلی دی. نور مهم خبرونه او رپورټونه هم درته لرو. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د انګلستان پر وړاندې د افغانستان د بریا د رازونو په تړاو درته د کرکټ د کارپوهانو نظریات خپرو. ملګرتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته په لومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړه. دا بری د افغانستان لپاره تاریخي وشمیرل شو او د ټولو افغانانو له لورې تود هرکلی وشو. افغانستان په درې نړیوالو جامونو کې ګډون کړی او دا یې دویمه بریا وه. د یادې سیالۍ بشپړ تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې انګلستان ته په ماتې ورکولو سره تاریخ جوړ کړ. د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندستان پلازمینه نوی دیلی کې د دفاعي اتلې انګلستان پر وړاندې سیالي ترسره کړه. سیالي د کابل پر وخت د ورځې پر 1 بجه پیل شوه. د انګلستان لوبډل مشر جاس باتلر د پچې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه او وی ویل چې په دې وشتنځای دویمه توپ وهنه اسانه ده او کولی سو خپل هدف پوره کړو. که څه هم د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم د پچې پر مهال وویل چې که تاسو ګټلې وای توپ اچونه یې کوله، خو د لوبې پایلې وښودلې چې دواړو لوبډل مشرانو وشتنځای سم نو مطالعه کړی. افغانستان توپ وهنه پیل کړه. رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالی ته ووتل. ګربز خپل طبیعي لوبه پیل کړه. د انګلستان کرکس ووکس باندې په پرلپسې اورونو کې د لوبغالی ټولو خواو ته څلوریزه او شپږیزه ووهلې. وروسته دنګ او چټک ټاپلی توپ اچونه پیل کړه، خو پایله یې ور نه کړه او د ګربز د سترو شاټونو لړۍ همغسې چټکه روانه وه. افغانستان تر 144 منډو هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ورکړي. دا هغه وخت و چې د انګلستان لوبډل مشر ته معلومه شوه چې چټک توپ اچونکي په دې وشتنځای هیڅ نسی کولی، خو د لیګ سپینر عادل رشید دروستلو پریکړه وکړه. رشید خپل دویم اور په ابراهیم میډن ترسره کړ. دا هغه وخت و چې په افغان لوري لږ تاثیرات پریوتل. عادل رشید چې خپل دریم اور تراغی ابراهیم یې بیا مخامخ ولاړ وو. د تاثیر د ختمولو په پار یې د غټ شاټ هڅه وکړه، کیچ آؤټ شو. ابراهیم 28 منډې کړې وې. دا شیبه په دریم نمبر رحمت شاه لوبې ته راکښته شو. هغه هم لږه شیبه ولاړ و چې د عادل رشید لخوا آؤټ شو. د نوموړي تر سوځېدو وروسته حشمت الله شهیدی توپ وهنې ته راغی. شهیدی ښکارېده چې تر تاثیر لاندې دی. هغه له ګربز سره توپ وهنه کوله او یو توپ یې داسې ولوباوه چې مخامخ ډګر ساتونکي ته ورغی او د یوې منډې ناکامه هڅه یې وکړه او ګربز یې رن آؤټ کړ. رحمن الله ګربز په 80 منډو له لوبغالي ووت. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې 122 منډې کړې وې او درې لوبغاړي سوځېدلي وو. اکرام د نجیب زدران پر ځای لوبه کې اخیستل سوی وو. نوموړي ته 2 کاله وروسته په لوبډله کې چانس ورکول سوی وو. هغه هم ودرید او د خپل طبیعي لوبې پایلې وکړ چې په شپږ توپونو یې 50 منډې وکړې، درې څلوریزه او یوه شپږیزه یې هم ووهله. خو نبی بیا د مارک ووډ د چټک باونسر مقابله ونه سوای کړی او ژر وسوځېد. د لوبې وروستیا ورونه وو او اټکل کېده چې شای افغانستان تر 213 منډو هدف وټاکي او ټول آؤټ سي، خو داسې نه وه. راشد خان او مجیب رحمان په توپ وهنه کې مهمه ونډه ادا کړه. دواړو په ترتیب سره درویشت او اتویشت منډې وکړې. افغان لوبډله د ټولو اورونو په لوبولو کې پاتې راغله او یوازې یو توپ پاتې سو چې په 243 منډو وسوځېدل. انګلستان ته عادل رشید درې او مارک ووډ دوه لوبغاړي وسوځول. دې لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړي اوور کې جانی بیرسټو د فضل حق فاروقی په توپ له لاسه ورکړ. بیا جروټ او ډیوډ میلان ترې واحد ملګرتیا وکړه، خو په وشتن ځای د سپینرانو لپاره بې حده ډیره مرسته موجوده وه. مجیب رحمان چې له فاروقی سره یو ځای توپ اچونه پیل کړې وه، د جروټ مهمه وکټه وسوځوله. تر نوموړي وروسته هری بروک راغی، هغه او میلان سیالي تر 38 منډو وغځوله چې میلان د محمد نبی له لوري په 2 منډو وسوځېد. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې ته یې د ګټلو فکر ورکړ. د لوبغالي هر لوري ته ښکارېدل چې افغان لوبغاړي په همدې نیت دی چې سیالي وګټي. د اضافي لوبغاړو او روزونکو د ناستې په ځای کې هم لیدل کېدل چې یو څه نوي کېدونکي دي. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم خپل توپ اچونکي د لوبې حالت ته په کتو سره بدلول رابطلول. نوین الحق توپ اچونه کوله او په دې شیبه کې جس باتلر بولډ اوټ کړ. د نوموړي په اوټ کېدو سره د لوبې مبصرینو هم د افغانستان د بری زیر ورکول. راشد خان او محمد نبی خپل بریدونه پیل کړل. نبی د سامکرن او راشد خان د لیم لیوینګستن مهمې وکټې وسوځولې، خو هری بروک لا هم مقابله جاری ساتلې وه او نیمه سلیزه یې هم پوره کړې وه. یو ور بیا مجیب توپ اچونې ته راغی، هغه وتوانید چې بروک او کریس ووکس وسوځوي. اوس نو 100% لوبه د افغانستان په ګټه راوښتونکې وه، خو مارک ووډ او عادل رشید به هر اوور کې تر شپږو زیاتې منډې اخیستې. راشد خان انګیرله چې د دواړو وکټو سوځول یې مسؤلیت دی. هغه دا کار وکړ او په 245 منډې د انګلستان وروستی توپ وهونکی مارک ووډ وسوځاوه. مجیب الرحمن د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل سو. دا لومړی ځل و چې افغانستان انګلستان ته ماتې ورکوي. تر دې ماتې وروسته د کرکټ د نړۍ ګڼ شمېر نوموتو لوبغاړو هم دا ډېر غټ بری یاد کړ او هغه لوبډلې وننګولې چې په راتلونکي کې له افغانستان سره سیالي لري.
اوس د یاد لوبې په تړاو د بیلابیلو افغان لوبغاړو غبرګونونه درته خبرو.
نو نور میچونه هم پاتې دي، دواګانو کې میات ساتي چې دغه سه خوشحالي او موږ تاسو ته درکو. نو یو ځل بیا ټول هیوادوال درې ډېر ډېر مبارک وي، کاغه هر چیرته وي، کا افغانستان کې وي، کا ملک نه بهر چیرته ملکونه کې وي، ټول درې ډېر ډېر مبارک زموږ طرف نه، زموږ ټول ټیم د طرف نه تاسو ټول ته مبارک وي. لاوله په دې ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارک وي. د دې بریا دغه سه دواګانو کې ساتي، ان شاء الله سمو کامیابی ته رسیدو. ټول هیوادوالو ته ستر بریا مبارکي وي. ډېره زیاته مننه چې دواګانې مبارکي خپل پلیرانو سپورټ کړي دي. هر حال کې را روانو میچو کې هم سپورټ کړي دي. خېلو او میچونه وګورو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د انگلستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمېر افغان ځوانان وایي دغه بریا افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دي چې افغان لوبغاړي په روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. بل خوا یو شمېر کرکټ پوهان هم په دې لوبه کې د افغان لوبډلې لوبه ستایي، زیاتوي چې افغان لوبغاړو ته په کار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړې ده. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلې د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپ اچون کې راشد خان په خپل توپ اچونې د انګلستان وروستی لوبغاړی مارک ووډ اوټ کړ او د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. د افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړی او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کړی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نوم یاد
لوبه واقعا ډیره مجزره لوبه وه او بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتې وي دغو څخه کرکټ لوبه ګټي ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر خوندوره شپه او ډېرې خوندورې شېبې وي. واقعا هم چې تیر ماښام ډېری ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپاو کېدل او لاسونه یې سره ورکول او چکچکې کولې یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر بهر میشتي افغانان هم ورته خبره کوي وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
ډېره زیاته مننه زمونږ اتلانو مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډېر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایله. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیایي او زیاتوي افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبتې نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوباو لومړی یې توپ هنه وکړاو سیاله لوبډلې ته د نه څلوېښت اورونو او ټولو لوبغاړو پاوټ کې دوه سوه څلور اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په یو څلوېښتم اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوه، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 500 منډي وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن ونمول شو. د ویلو د چا افغانستان په 2023 کرکټ 500 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او 2 ملوبي کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 او 22 یو بایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورم سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د انګلستان پر وړاندې سیالي د محمد نبی لپاره 150 او د رحمت شاه لپاره 100 و. دغه ډول سیالي لوبغاړو ته خورا مهمې او یادګاري وي. که څه هم په یاد سیالۍ کې دواړو لوبغاړو د پام وړ توپ وهنه ونه کړه خو محمد نبی د توپ اچونې په برخه کې وځلید او په ټولیزه توګه هر لوبغاړی چې د ګټلې لوبې په نوملړ کې شامل وي د سیالۍ د ګټې امتیاز ورزي. د محمد نبی او رحمت شاه ژوند ته په دې رپورټ کې کتنه شوې چې فریده سیالي وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې محمد نبی هغه لوبغاړی دی چې د لوبډلې د جوړښت د پیل له ورځې تر ننه پورې پاتې دی. هغه دا تاریخ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نومړنی افغان په توګه یې په 150 یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه. محمد نبی دا سفر په 2009 کال کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان له نومړۍ سیالۍ پیل کړی و. یا د سیالی هم افغانستان ګټلی و او محمد نبی پکې نیمه سلیزه وهلې وه. هغه لی نبی د افغان لوبډلې له مهمو او بارزښته لوبغاړو څخه شمیرل کیږي. هغه په خپل لوبیز ژوند کې د لاونډر په توګه لوبه کړې ده او په ډیرو سیالیو کې مهمه ونډه درلوده. محمد نبی په 150 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 3010 منډې کړې دي. یو سلیزه وهلې ده چې 114 منډې دي. شپارس انیمه سلیزی وهلی دی. دا لوبیا وسطی شپږ اشاریه اتاویا دی او په پینزاتیا سټرایک ریټ لوبه کوي. د غرازی په یادو سیالیو کې 155 وکټې هم خسته دي چې په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې د دیر شومنډو په ورکړې سره د څلورو وکټو سوځول دي. اته درش کلن محمد نبی د نوبلنی افغان تو پهن کی پتوګه په ورزنی او سالیو کی اڅنه وشبگیزه هم وهلی دی. د کرکټ یو شمیر پوهان او څارونکي په دې اند دي چې خغلی نبی خای تر دې نړیوال جام وروسته یو ورځنی سیالۍ پریږدي او شل ورځو ته دوام ورکړي، خو تر څنګ یې د خبر هم کوي چې لا د محمد نبی د ځایناستي لپاره مناسبه وړ کس نشته. بل لور ته د افغانستان د کرکټ پوخانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا په دې اند دی چې د نبی ځایناستی به پیدا نشي، خو داسې ځوانان شته چې د نوموړي پر ځای په لوبډلې کې ولوبېږي او ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د عظمت الله عمرزي، کریم جنت او ګلبدین نایب یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه
د محمد نبی ساحل بکف دا معنا نه ده چې هغه آف بریکر وي او نبی غوندې بیټنګ وکړي. د محمد نبی بهترین بکف څخه کریم جنت ته نبی ته د څه کوي اته اور شپږ اور او اور کې په میډل کې بیټنګ کوي، په ډیر سره ایوریج باندې بیټنګ کوي. هغه لیکم درته کوي سي عظمت الله عمرزي نن درته ځان شو کړه، هغه یو پروپر بیټنګ کوي.
بل لور ته رحمت شاه هم د افغانستان لپاره سل یو ورځې سیالۍ پوره کړې. هغه په یادو سیالیو کې 303 شپږ منډې کړې دي، 15 سلیزی وهلې دي، درویشت نیمه سلیزی لري، دا توپهن یو ستیه 15.45 او پاویا سټرایک ریټ لوبه کوي. خغلی رحمت شاه په سلو لوبه کې یوازې 15 وکټې اخیستې دي چې په یو لوبه کې د 2.5 منډو په ورکولو سره 15 وکټې هم اخیستې دي. نوموړي هغه وخت په ورځنۍ یو سیالیو کې توپچونه کوله چې راشد خان نه و، خو د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن پښتون کې هغه ته بیا ډیر وخت توپچونه نه ده ورکړل شوی. رحمت شاه په 2013 زیږدیز کال کې نمړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وه چې د سکاټلند خلاف و، درې منډې پکې کړې وې. نوموړی یې په دې وروستیو کې ښه نه ځلېږي او په خپله وروستۍ لوبه کې یوازې په 2 منډو وسوسېد. باید وویل شي چې تر یادو لوبغاړو سربیره په خونۍ لوبډل مشر اصغر افغان بل هغه لوبغاړی دی چې تر سلو زیاتې لوبې یې کړې وې.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
د محمد نبی د لوبي ژوند په تړاو په خپل محمد نبی جالب خبرې کړې دي. هغه په انګلیسي غږېدلې، دلته در تشباړل شوی برخه خبرو. د غراز د خاغلی نبی په ملي لوبډل کې د هغه د اغیز په تړاو راشد خان او نوید الحق هم خبرې کړې دي. راځي را سره وایوري.
It was a big achievement for me to play 150 games from that much struggling.
دا زماله لپاره غټه لاسته راوړنه ده چې 150 لوبې مې وکړي. په ډېرې سختۍ دې مقام ته رسیدلی یو. وګړه کې ساده په اسانۍ سره مې دومره سالۍ نه دی کړی. افغانستان کې روسانو حمله کړې وو، شدید جنگ و، ملیونونه افغانان مهاجر شول. موږ هم د مهاجرت لمن ونیوله. تر ډېر په خبر او کوټه ته خلک لاړل. موږ په خبر ته لاړو. ما په مهاجرت کې کرکټ پیل کړ. دا د 1994 کلونو. هیڅ ډول امکانات لوب غالی او اکاډمۍ نه وي، خو یوازې موږ سره د لوبي جذبه وه. ما یوازې بیټ او بال ته خپله توجه واړوله. چې له مهاجرت بیرته افغانستان ته لاړو، د ملګرو سره مې د کرکټ لوبي جذبه ځان سره انتقال کړه او اوس دې مقام ته رسیدلی. تر نړیوال جام وروسته مې سوچ دا دی چې یو ورځنۍ سیالۍ کمی او شل ورځې زیات.
He's a hero of everyone back home in Afghanistan. You know, when we
Muhammad Nabi Awatal le haga de deiro afghan lobaro la para role model de Nabi Anur lobaro pe deiro sakhtiyo ke cricket pal kadao ta hawai de taklifuno paila de chinan Afghanistan pe nade walo maidanono ke lobi ke smuk waqt ke deiro imkanato Muhammad Nabi da Afghanistan de cricket pe parmakhtak ke gat role lobawala de
special Nabi played a massive role for Afghanistan.
Quite amazing to be honest.
Fotola ke da deiro puzro pore da chiyo kas shul kala de khpal mulk asaz wali ukri aw bi د دې جذبه ولري چې لا ولو پی کې خپل ملک ته استراوړنې ولري.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
بیا هم د کرکټ نړیوال جام کې تمکیږو. پروان نړیوال جام کې تر ټولو لوی اپسیټ وشو. نیدرلند سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ نړیوال جام 15 سیالي و. نیدرلند د 3 منډو په توپیر یا د سیالي وګټله. دا لومړی ځل دی چې د نیدرلند لوبډله په 500 نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکوي. نیدرلند د کرکټ له نړیوال شورا سره لا بشپړ غړیتوب نه لري. د دې لوبې په چا چې د هندستان په درمشاله کې ترسره شوه سویلي افریقا ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. د نیدرلند لوبډلې د خپل لوبډل مشر سکاټ ایډوارډز د 88 منډو پر مټ په 43 خورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه. د سویلي افریقا لوبډلې ونه کړای شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او په دې سره یې پروان نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې وخوړه. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی ډیوډ ملر و چې 43 منډې کړې وې. د نیدرلند په توپ اچونکو کې لوګن وان بیک 3، میکرن وانډر میرف او باس ډیلیټ 2 لوبغاړي وسوځول. تر دې بریا وروسته نیدرلند د نمرو په جدول کې 9 مقام ته ورسېد او سویلي افریقا لا هم په 3 مقام کې ځای لري. سویلي افریقا تر دې وړاندې خپل لومړنۍ 2 سیالۍ ګټلې وي او نیدرلند بیا بایللې وي. نیدرلند د تیر 40 نړیوال جام په ترڅ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه چې لامل یې سویلي افریقا له نیمه پیلو به هم پاتې شوې وه. بیا هم د کرکټ نړیوال جام. د یاد جام د سیالیو په ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ته چې ملیونونه مینوال په تمه وو په یو اړخیزه توګه هند وګټله. هند په یاد سیالۍ کې د 2 په توپیر بریالی شو او اوس د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د لوبې په چا هند ګټلې وه او پاکستان ته توپ وهنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 43 خورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 49 منډې کړې وې. هند ته بیا جسپریت بمراه، محمد سراج، کلدیو یادو او رویندر جدیجا 2 وکټې اخیستې وې. هندي لوبډلې ورکل شوی هدف په 1/3 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه بیا یې هم شپږ اتیا منډې وکړې. شوبمن گل چې تر ناروغۍ وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ولوبېد په 14 منډو او ویرات کوهلی هم په 14 منډو وسوځېدل. پاکستان ته شاهنشاه افریدي 2 وسنلی 1 وکټ واخیسته. هندوستان د ورځنیو سیالیو په نړیوال جامونو کې 8 ځل له پاکستان سره سیالۍ کړې دي او ټول یې ګټلې دي. بل لورته د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې د 2 سیالیو لوبلړۍ 2-0 په مقابل کې وګټله. یا د لوبلړۍ د روانې میاشتې په 12 او 15 نیټه ترسره شوه چې په دواړو کې افغانستان بری ترلاسه کړ. په لومړۍ لوبه کې زبید اکبری او اساق رحیمی نیمه سلیزې ووهلې او رحیمی غوره لوبغاړی ونومول شو. په توپ اچونه کې بیا نوید زدران 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې سیالۍ کې اوپنر عبدالملک سلیزه ووهله او ناصر جمال په نیمه سلیزه وسوځېد. تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د اکتوبر په 12 نیټه د یادو هیوادونو ترمنځ د 40 سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه چې افغان لوري پکې ماتې وخوړه. افغان الف لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې کړې وې او عمان بیا د 1 وکټې په تاوان پوره کړ. د افغانستان په الف لوبډله کې محمد شهزاد، سمیع الله شینواری، حضرت الله زازی او ګڼ نور پخواني لوبغاړي هم لوبه کوي. دواړه لوبډلې به 4 نورې 40 سیالۍ هم ترسره کړي. او اوس د والیبال له میدانونو. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر د 3 مقام په ګټلو سره بشپړ شو. په یادو سیالیو کې افغانستان د ازبکستان، بنگلادیش او سعودي عربستان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له کوربه سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې. افغانستان د سعودي عربستان په ماتولو سره 3 مقام ته ورسېد او سفر یې پای ته ورسېد. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په روان کال کې بیلابیلو هیوادونو ته د بیلابیلو ټورنمنټونو په پار سفرونه درلودل، خو دا یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او د 2020 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 په مقابل کې وګټله. لومړۍ لوبه یې د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې ترسره کړې وه چې افغان لوبډلې ګټلې وه. دویمه سیالي بیا د اکتوبر په 12 نیټه په منګولیا کې ترسره کړه چې بیا هم افغانستان 1-0 په مقابل کې بریالی شو. تر دې بریا وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې سیالیو په راتلونکي پړاوونو کې لوبه کوي. اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د لوبل میدان ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان او انګلستان د ترسره شوی لوبي او پکې د افغانستان د بری د رازونو په تړاو د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او دغه راز د کرکټ لوبو د خبریال ایمل پسرلی نظریات خبرو.
مهم شای شای نن لوبډاله کې نن لوبډاله ډیره تیار ښکار کېدله، لکه زه بیا هم وایم د ټورنمنټ شروع څخه مخکې ما ویل دا لوبډلې تیاری باندې ما انتقاد کړی و، سې ډیر هډلاین هم سوله. لوبډله تیاری څه معنی؟ سې لوبډله په خپل کمزوري نقاطو باندې پوسی او هغه باندې کمزوري نقاطو باندې کار وکړي. هر لوبډله چې نړیوال جام ته تیاریږي په هغې لوبډله باندې یو کال مخکې کار شروع کیږي. شل مشخص لوبغاړي ورکول کیږي، سهار یو پوزیشن دپاره له معنا سره ډک یو لوبغاړی لوبډلې ته سلیکټ سي. هغه رول تعریف شوی وي، په هغه تعریف باندې لوبغاړی باید پوه وي زه په دې لوبډله کې لوبېږم یا د دې لوبډلې حصه یم. د ما رول شی ده او د ما د رول ما تعریف چې شی ده چې زه تر هغو هغه ډلیور کړم هغه پرفارمنس وکولی سم. نن لوبغاړه لوبډله تغییر ښکاره کېدله، یو تغییر پکې راغی، نجیب زدران راغی، د نجیب اکرام علي خیل د نجیب زدران له جایه راغی. دغه رنځونو موږ ته سیالۍ وګټله. څمانه یو سل شپېتو کې زمونږ وو اوټول، یو سل شپېتی یو سل اویاو کې مونږ وو لوبغاړي اوټول، او اکرام علي خیل سي په کوم استعداد سره راغی او په کوم جرأت سي ته لوب وکړل. له ځان سره دا ټیلنډران کاغه راشد خان او کاغه مجیب زدران ځان سره وو لوبول، دواړو سي دا شل پنځه ویس رنځونه وکړل، تقریبا شپېته اویا رنځه ټیلنډران هم تر کړل، له سره تخپل پنځوسیز هم پوره کړله. دغه رنګونه موږ ته سیالۍ وګټله. نن لوبه موږ د لوبې مثبت اړخ شو، پچ وکټ نه د افغانستان کپتان صحیح ریټ کړی و، نه د انګلستان کپتان صحیح ریټ کړی و، ځکه دواړه ویل که موږ ټاس ګټلی نو موږ اول بالینګ کوو. که تاسو لیدلی وای د انګلستان په لومړي د موږ په بیټنګ کې د جوروټ لیونګسټن او عادل راشد د درې واړو ډیر بریک کېده او وکټ خوړل کېده، وکټ بال خوړه. کله چې وکټ بال خوري هلته زموږ سپینران د دنیا خطرناک ترین سپینران دي، بالخصوص مجیب او محمد نبی. د دې لوبېدل بیا ډېر مشکله وي. نو په دویمه پاڼۍ کې بالینګ کې د حشمت الله شاهدي ته کریډیټ ورکوم، بالران ډېر ښه لوبول. هر یو بیټسمین ته د افغان لوبډله داسې کاره کېدله چې پلان لري. که تاسو چیرته لیدلی وي د ډیوډ ملان سي د انګلستان د لوبډلې د ملا تیر حیثیت لوبوي، هغه یوازینی لوبغاړی ده چې لوبډله ځان سره کاري کوي او لوبوي، او سنګل ډبل یا چوکاو چکم وي. هغه نه محمد نبی ورته راوس، محمد نبی هغه اوټ که وروسته یو بل لیفټینډر بیټسمین سام کارن سي ډیر خطرناک هیټر ده هغه ته نبی راوسته او نبی سي د هغه اوټ که مجیب زدران ډیر ښه لوبېده.
توقع می دا نه و چې افغانستان د دومره ښه لوبه وکړي. په دې نړیوال جام کې عموما منډې ډېرې کېږي. د ډیلي دغه میدان یو څه کوچنی دی، په دې باندې شپږیزې او څلوریزې هم ډېرې وینو. انګلینډ چې اول پچه وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه، د دوی منطق دا و چې وروسته به پرخه وي او د افغانستان سپینران به بیا مشکل ولري چې بالینګ وکړي. نو خو بیا هم مهمه دا وه چې افغانستان څومره منډې کوي. افغانستان په اوله لوبه کې له بنګلادیش سره ښه نه و ځلېدلی، په دومه لوبه کې په همدغه نننی میدان باندې له هند سره ښه لوبه وکړه، بیټنګ یې ښه و خو بالینګ بیا سم ونه چلېدل. دلته د ګربز لوبه او بالخصوص د اکرام علي خیل لوبه ډیره عالی وه، او دغه و چې افغانستان 215 یا 240 منډې ترلاسه کړی شوې. په ځواب کې د افغانستان د بری راز ګمان کوم د فاروقي عالی پایل هم و. هغه لومړنی وکټ واخیسته او د هغه په اولو اورونو کې بال ډیر زیات سوینګ کېدو یا نڅېدو، او هغه چې د انګریزانو لپاره سخت کړه، او مجیب هم ډیر عالی بالینګ په اول سر کې وکړو. له هغه وروسته د انګلستان په لوبډله باندې فشار راغی، طبعا چې وکټ یې ولویږي فشار په بیټسمنانو راځي، او دغه و چې حتی د پرخې باوجود هم افغانستان هیڅکله انګریزان پرې نه ښودل چې یو ښه ملګرتیا وکړي، او دغه و چې په نشپېته منډو باندې یو کمساری برای خپل کړ. یو خند د افغاني بیټسمنانو ذهن او زړه ته پیدا شوی و چې شاید دوی دا کار نه شوای کولی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی سپورتي خبرونه بشپړه شوه. لیا د مباسه چې د ازادي رادیو په خبری مجلو کې به تاسو ته د نړیوال جام د بیلابیلو سیالیو په تړاو معلومات خبريږي. لموږ سره پاتې شئ تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونې د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګورئ. خو پیل هم د اونې د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سی ای د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وای بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل ده نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندېښنی. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډیر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دوی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډېر زیات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکی دا وار د جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو زړه نسبت کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دا اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن یک دفعه کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم هیواد کسی عدالت وجود نداری و وجه که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیلو د کشالی تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیدې، خو یو لوري هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراغ لست. د سی ای ای پخوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې، خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبارا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامت کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شلکرانه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاسو ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستان د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو، خو تر اوسه یې د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناسي خبرونو نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای یې د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد غټې مشترکې بللې دي.
پاکستان اند روسیا هاف د کنورجنس اف انټرست ټیرریزم.
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
a regional and common approach other than extra regional powers.
طالبان له دغه کانفرنس دا د زیاتو لاستراوړو او سیمایزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمت لیلو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالی شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم تلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي، یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالۍ په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګوري چې افغانستان لکه د تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي، او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو، او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
اته محمد نور بیا دغه مراسم متوینا کې ویلي، طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیوله دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چا پولیسی رو ببینین.
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونه نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره و لرویه ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه، او ده ایلامو لرویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عربو سخه خوشتنه ده چی زموج آجمو لپارا ده فلسطین ترانگی تا لار پرانیزی پریزدیش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته پر ودانګي
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوهې تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخله نه کول خبره یاد کړي، او افغانستان کې د دوی د حکومت راتللې سره بریا بللې ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي، او لدی پښتني ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز لري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري، او دای چې دی همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دی دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته د اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپله په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی.
نه د امریکایانو مخالفین دي، او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای شي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هر سیمې ته د تللو انځورونه هم خبري. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزي او کارګرانو باندې هم ګرځي. خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګنه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړې چې د غوړ لپاره خپل ګټې مهمه دي. څنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپل ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم د خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوهدی، او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډیر ځای پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي په کوچني کوچني شانه غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاوې زیات سي، وابستګي زیات سي، او چین ته ډیر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي، او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیری ونې شاوخوا یویش وړو او لوی زلزلو لکبل چې 3300 پورونه ویجاړ کړي، ل یو نیم زرو مړي او ل 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هواد ژمه هم را روان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسول ډانیل انډرس وای د هرات زلزلو تر اوسه 3300 وګړي مستقیمه نغیزمن کړي، او تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسول لپاره 3.4 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات ځان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوخته دي. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستان بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات نورین ځپلیو ته بې ساري نقد مرستې راټولې کړي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره ونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره ونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو، او په امنیتی، په نظامی علومو باندې داسې کوڅه بیا داسې دښمن ته ونګورې چې په سیر داسې خطونه راشکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبانو ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوخت دي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرع برابر شوی بولئ، فرض یې بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیا او برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان انجونو په پر مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستر جفا دی د افغانستان په کې. زه فکر کوم کوم گفته چې دوی ورکې دي دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخ د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره ونۍ د جنرال رازق د 15 تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشه.
ازاده رادیو د فعالانو در غږولو په لړ کې یو خبریال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبریالو او د قاچاقي لارو په خطرونو یې راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپله په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو. خپله یې دغه ټوله کیسه ازادۍ راډیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودي، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقونو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشول چې تیر نظام سره یې اړیکې او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي څه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډکه لاره ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي، بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکردن طرف ما، د موترهای ما، موترهای د موتر بسیار، یعنی د اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم، از ترکیه در بلغار که داخل شدیم، عسکرایشان گیر میکرد و این تو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشه در زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خوار واره شول. ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی وویستل. له یوه سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم. د امنیتي ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې در ښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامي وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم ما خپل وطن پریښود، خپل هیواد مې پریښود. زه دې خواته راغلم، حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې یې هیلو ته رسیږي او یو شمېر نور یې بیا
لارو کې د مایانو خوراک شي. یوخ مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکېچنې دي. تیرونی په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیلو په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونو ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربي روغتون د توغندي لګېدو پېښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیلو بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړي دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلی او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالی ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراعات نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومې دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمیع سادات او جنرال خوشحال سادات نومونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمیع سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیلمندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټې او لوړې کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلی، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون نه د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرۍ جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ، له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپله کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 780 پیښې نجونې کوي، خو تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د رواني اکتوبر په 2 مونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتم تایی او سخی ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلند نژاد امریکایي میلیارډر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر په وروستیو څو کلونو کې خپل ورپاتې سرمایه 8 میلیارډ ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 50 لوی وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولی وي او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه یې په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه یې د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 150 کالو راهیسې موټر نه درلوده. کرایي کور کې اوسېده. ټول عمر یې 45 ډالري ساعت په لاس کاوه. د ځانګړي بکس پر ځای به ساده خلطه ګرځول او 150 کالو وشول چې هیڅ کله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه وکړي بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ لدی عمل وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د خزو لمرنې وړتیاو کې راځي خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکی په ایزونوی ښار کې 2000 کال پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کال پخوا د رومي امپراتوري سیاسي او اقتصادي مرکز او د ترکی رسنیو په حواله دغه دکان کې د خزینه اترو د خوندي ساتلو لوخي د میک اپ بلابل تولیدات او توکي اند خزو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوی دی. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دوکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دوکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مرایداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راز زما په مینا زړه در بخله در تم په مینا سر ګرا وڑا واشنا په مینا زړه در بخله در تم په مینا زړه در بخله در تم په مینا فخر غړی مئن په ژوند کې دغه فخر غړی چې سرو مالی شتاله په مینا زړه در بخله در تماب و مینار سرگه را وارا و اشناب و مینار جرد بخله در تماب و مینار جرد بخله در تماب و مینار خدای از ما گوگل بی منی مکری لیوان خوخی اومد چاپ و مینار زر در بخله در تماپ و مینار سرگیر آوان